غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لړم لسمه ده چې 2014 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ کی
سیګار وای په اتو میاشتو کې د 500 زیات افغان پوځیان وژل شوي. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان وایي مظاهره دیموکراسي په خطر کې نه چوي، او هیلری کلینټن ویلي اف بی آی د ایمیلونو په حق له وضاحت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه کې به واوري چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس وایي چې میرمن کلینټن د ایمیلونو په اړه به د تحقیقاتو رپورټ له انتخاباتو وروسته خپور کړي. د بل خوا د بی آی رئیس دا خبر هم وکړه چې دغو ایمیلونو په اړه به بشپړ او کره کتنه وشي. د ننګرهار په ولایت کې سږکال د کوکنارو کښت 40% کې زیات شوی. د قندوز روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد مبارزه پیل کړې. او په پېښور کې د افغانستان قونسل ویلي چې یوه مشهوره افغانه مهاجره شربت ګله به چې پاکستاني پولیسو نیولې وه زر خوشي شي. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې سات خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په روان عیسایي کال کې د 500 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویلي چې شاوخوا 1000 افغان پوځیان په جګړو کې ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په روان کال کې د سختو جګړو له امله د افغان ځواکونو تلفاتو کچه زیاته شوې ده. د امریکا امنیتي چارواکي وایي چې د اف بی آی تحقیقات کوونکو ته د هیلری کلینټن د وروستیو ایمیلونو په حق لسونه مخکې معلومه شوې، خو هغوی دغه موندنې د خلکو سره وس شریکې کړې چې انتخابات ته یوازې 10 وخت پاتې شو. دا لنډه معلومه چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومي ول انتخاباتو رانږدې کېدو ته انتظار وکړو چې هغه ته د مخکې د ایمیلونو په هکله معلومه وه. یادونه ورده چې د اف بی آی مشر جیمس کومي د جولای په میاشت کې ویلو چې د هیلری د ایمیلونو دوسیه وتړل شو او په هغې به جنایي تورونه ونه لګول شي. هیلری کلینټن د اف بی آی نه غوښتي چې هغوی د ایمیلونو په هکله وضاحت وکړي. اف بی آی ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه به د وروستیو تحقیقاتو رپورټ د نومبر په 8 د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې خپور نه کړي. د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې داسې څرګندوي چې د سره د دې چې د اف بی آی تحقیقات به میرمن کلینټن ته د انتخاباتو په ورځ حتما نیو سره نقصان ورسوي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د امریکایانو د نظر د معلومولو لوی تازه سروې نه معلومیږي چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن ترمنځ دا وخت سخت رقابت روان دی، او د خلکو د ملاتړ په اعتبار دواړه یو بل ته نږدې شوي دي. د اف بی آی د رئیس د دې اعلان وروسته چې له سره به د ورکشو ایمیلونو د محتویاتو په اړه پلټنې وکړي، د میرمن کلینټن انتخاباتي مبارزه اوس له یو غټ مشکل سره مخامخ شوې. د دې سروې له مخې په 1640 امریکایان د کلینټن ملاتړ کوي او په 1540 له ټرمپ سره ولاړ دي. د اف بی آی رئیس وایي چې د تحقیقاتو نتیجه به د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې اعلان نه کړي. په راتلونکو 4 ورځو کې به د امریکایانو د نظر د معلومولو لپاره ځینې شخصي موسسې او پوهنتونونه سروېګانې سرته ورسوي چې د اف بی آی دوهمځلي تحقیقات به په واقعي توګه د میرمن کلینټن انتخاباتي مبارزې ته ضرر ورسوي او که نه. کلینټن چې په خپل اشتباه او غلطۍ باندې 3 ځله اعتراف کړی و، د یکشنبې په ورځ د اف بی آی په رئیس غږ وکړ چې د وروستیو تحقیقاتو او پلټنو د ضرورت په اړه تفصیلات روښانه کړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ هغه تورونه رد کړل چې ګوند یې په اسلام آباد کې د حکومتي ادارو او د نورو کاروبارونو د تړلو په حق له هغه پلان به په پاکستان کې پوځي کودتا لاره هواره کړي. اغلی عمران خان وای چې نواز شریف ته د لپاره چې د خلکو مظاهره وزپی دغه خبري کوي. اغلی عمران خان چې د کرکټ په خوانې لوبغاړي د جمنه کړی د چهارشنبې پورز به 1 میلیون کسان د مظاهره لپاره په اسلام آباد کې راغونډ کړي چې هدف یې دا دی چې په موجوده حکومت لا زیات فشار راولي. دوی د پاکستان په صدر اعظم نواز شریف فشار اچوي چې یا د خپل دندې نه استعفا وکړي او یا دې د پاناما پیپرز د هغه انکشافاتو په حق له تحقیقات پکړي چې وایي د نواز شریف د کورنۍ د هیواد نه د باندې غیر قانوني پیسې لري. په پاکستان کې حکومتي ګوند چې د مسلم لیگ نون ګوند نومیږي په عمران خان تور لګوي چې غواړي حکومت کمزورې کړي او پوځ ته موقع برابر کړي چې کودتا وکړي. د سوریې د حلب د ښار په ختیځه برخه کې پرون د یکشنبې پورز جګړه نور زیاته شوې ده. په دغه سیمه کې د بشار اسد مخالف عسکر کوشش کوي چې د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ نه د حلب سیمه ونیسي. سارون کې وایي چې په ورستۍ بریدونو کې 1 سلویښتنه وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اجنس وایي چې د حکومت د کنټرول لاندې 2 کلو کې 15 تنه د زهرجن ګاز د استعمال د وجې ناروغ دي. د سنا خبري اجنس وایي چې دغه حمله هغه ترګرو کړی دی چې د دوی په وینا ترکیه او سعودي عربستان ملاتړ کوي، خو بیا د حکومت مخالفه قواوی وایي چې حکومت پرې زهرجن ګیس استعمال کړی دی. د ترکیه حکومت په امریکا کې میش مولا فتح الله ګولن سره د اړیکو په شکل 10 زره تنه حکومتي کارکوونکي د دندو ګوښه کړي دي او 15 ټي وي چینل یې بندي کړي دي. د یادونې وړ ده چې په فتح الله ګولن باندې دا تور دی چې د ترکیې د حکومت په خلاف د ناکامې کودتا مشري کړې ده. د دې نه مخکې شاوخوا 1 لک کارکوونکي د دندو ګوښه او 10 زره تنه نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان وایي چې په ملک کې د ګولن د ملګرو د ختمولو لپاره دغه اقدامات ضروري دي. په وروستیو کې چې کوم کسان د دندو ګوښه شوي دي، په هغې کې عالمان، استادان، ډاکټران، صحي کارکوونکي، د بند محافظین او پولیس شامل دي. د حکومت مخالفین وایي چې دا د ولس په خلاف کودتا ده. د ترکیې د حکومت لخوا د خلکو د پرله پسې د کارونو نه د ګوښه کېدو مسلې په هیواد کې دننه او د باندې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. او په عراق کې دولتي شیعه ملیشو چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي، پرون د یکشنبې پورز وویل چې شاوخوا 15 زره نور وسلوال د دوی سره یوځای شوي دي چې د دغه هیواد دویم لوی ښار محاصره نوره هم ټینګه کړي او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال هلته بند پاتې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. دلته د مخوستن 9:08 کېږي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې د دیموکرات ګوند د کاندیدې هیلری کلنټن د ایمیلونو په اړه به د تحقیقاتو رپورټ د جمهوري ریاست انتخاباتو نه وروسته خپور کړي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین بریډمر رپورټ ته چې زبې تاسو مهم ټکي دروورم. د امریکایانو د نظر د معلومولو لوی تازه سروې نه معلومیږي چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلنټن ترمنځ دا وخت سخت رقابت روان دی او د خلکو د ملاتړ په اعتبار دواړه یو بل ته نږدې شوي دي. خو په داسې حال کې چې عمومي انتخابات ته فقط 8 ورځې نورې پاتې دي، د اف بی آی د رئیس د دې اعلان وروسته چې له سره به د ورکوشو ایمیلونو د محتویاتو په اړه پلټنې وکړي، د میرمن کلنټن انتخاباتي مبارزه اوس له یو غټ مشکل سره مخامخ شوې. فکر کېږي کله چې میرمن کلنټن د 2009 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د امریکا خارجه وزیر وه، د خپل شخصي تلیفوني کمپیوټر نه د رسمي ایمیلونو او مراسلاتو او پیغامونو د لیږلو او اخیستلو لپاره کار اخیسته چې ځینې پیغامونه پکې سری وو. باید چې د لیږلو او اخیستلو لپاره د خارجه وزارت له رسمي چینل نه استفاده شوې وای. دا تازه سروې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز تلویزیون سرته رسولې ده او پرون د یکشنبې پورې خپره شوه ښیي چې د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د وړمې ورځ د اعلان وروسته د میرمن کلنټن او ډانلډ ټرمپ ترمنځ د ملاتړ خلا کمه شوې. د دې سروې له مخې په 1640 امریکایان د کلنټن ملاتړ کوي او په 1540 له ټرمپ سره ولاړ دي. د دواړو ترمنځ صرف 1% فرق موجود دی. جیمز کومی مخکې اعلان کړی و چې د هیلری کلنټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات بشپړ شوي دي او ویلي چې هغه د امریکا د ملي امنیت د رازونو د ساتلو په اړه له حده زیاته بې احتیاطه وه، خو هیڅ کوم پټ دولتي پیغامونه نه دي افشا شوي او د جنایي تحقیقاتو ضرورت نه لیدل کیږي. خو اوس ښاغلی کومی وایي چې اف بی آی ته داسې نور معلومات په لاس ورغلي دي چې د میرمن کلنټن د ایمیلونو له تحقیقاتو سره مستقیما ارتباط لري. د اف بی آی رئیس وایي چې د تحقیقاتو نتیجه به د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې اعلان نه کړي. په هرو لسو امریکایانو کې شپږ په دې باور دي چې د میرمن کلنټن نه د اف بی آی نوي تحقیقات به د انتخاباتو په ورځ د دوی نظر بدل نه کړي، خو په لسو کې درې کسان وایي ډېر امکان لري چې هغې ته به رای ورنه کړي، او په سلو کې 2% امریکایان په غوڅ او قاطع ډول وایي چې هېڅکله به میرمن کلنټن ته رای ورنه کړي. توقع ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکایانو د نظر د معلومولو لپاره ځینې شخصي موسسې او پوهنتونونه سروېګانې سرته ورسوي. په سمه توګه به څرګنده شي چې د اف بی آی دومزري تحقیقات به په واقعي توګه د میرمن کلنټن انتخاباتي مبارزې ته ضرر ورسوي او که نه. کلنټن چې په خپل اشتباه او غلطۍ باندې څو ځله اعتراف کړی و، د یکشنبې په ورځ د اف بی آی په رئیس غږ وکړ چې د وروستیو تحقیقاتو او پلټنو د ضرورت په اړه تفصیلات روښانه کړي. گمان کیږي چې اف بی آی ته د تازه معلومات د کلنټن د یوې نږدې همکاري او لوړپوړي مساعدې هما عابدین له هغه کمپیوټر نه په تصادفي توګه په لاس ورغلل چې هغې له خپل پخواني میړه او د کانګرس یو بدنام شوي غړي انټونی وینر سره یو ځای ورنه په خپل کور کې استفاده کوله. میرمن کلنټن د یکشنبې په ورځ د فلوریډا په ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په غیر مستقیم ډول خپلو مشکلاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په انتخاباتي مبارزو کې لوړه او ټیټه یو بل سره ملګري، خو دوستان خپلو دوستانو ته اجازه نه ورکوي چې ټرمپ ته رای واچوي. له بلې خوا ډانلډ ټرمپ د اف بی آی د رئیس د دې وروستي اعلان تود هرکلی وکړ او د یکشنبې په ورځې په خپل ټویټر کې ولیکل چې څو ورځې مخکې خو هیلری کلنټن او ډیموکراتانو د اف بی آی د مشر ډیره ستاینه کوله، اوس پرې ولې انتقادونه کوي. ترامپ ویل لومړنی شواهد دومره پیاوړي وو چې اف بی آی باید تحقیقات نه وي ځنډولي.
We're not waiting. The silent majority is back.
د خلکو غوښت او قاطی اکثریت بیرته له ما سره ملګری شوی دی. ترامپ ویل چې په مهمو انتخاباتي حوزو کې موږ له کلنټن نه مخکې وو. هغه وویل چې هیلری کلنټن ته رای ورکول اداري فساد، اختلاس، اقربا پروری ته د رای اچولو معنی لري او دا هغه عمل دی چې د نوموړي په وینا زموږ د هیواد قانوني نظام له غټ ګواښ او خطر سره مخامخ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په عین وخت کې د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وای چې میرمن کلنټن په نوو ایمیلونو باندې به کره کتنه کوي او کېدای شي دغه ایمیلونه د هغه وخت پورې ارتباط ولري چې هیلری کلنټن د بهرنیو چارو وزیر وه. اف بی آی څو میاشتې پخوا دا موضوع تړلې وه. د امریکا خبریال مایکل براون ته ساسې پام راړو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د ورځې نه څه کم دوه هفتې د مخه د اف بی آی دغه اقدام تر یو حده پورې سیاسي هیجان پیدا کړی دی، ځکه چې د ایمیلونو محتویات معلوم نه دي او کېدای شي چې د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې پورې همداسې پاتې شي چې امریکایان په همدې ورځ رای ورکوي. ډیموکراتان په دې موضوع حیران شولو او باور یې نه پکاوه. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن
وایي with such little information.
دا عجیب ده چې د انتخاباتو نه د مخه دارنګ لګ غونټ معلومات فارغ لښلو. د میرمن کلنټن مرستال ټیم کین ان بیا وای
It's just extremely puzzling. I just have no way of understanding these actions. They're completely unprecedented.
دا په فوق العاده توګه یو معما ده. زه هیڅ داسې طریقه نه لرم چې د هغې له مخې په دغو اقداماتو باندې پوه شم. د جمهوري غوښتونکو لپاره دا داسې یو څه دي چې پر میرمن کلنټن باندې حمله وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي
For Hillary is a vote to surrender our government to public corruption, graft, cronyism that threatens the survival.
د هیلری لپاره دا څه داله کچ زمنګ د حکومت اداري فساد، رشوت او خشخوري ته تسلیمول چې دا په خپل زمنګ د اساسي قانون باقات غوښونو سره مخامخ کوي. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې منیجر کلی ان اکانو وای
and cloud of corruption that follows Hillary Clinton around and for the FBI to make this remarkable move
د اداري فساد دغه ثابت ورزې د هیلری کلنټن شاوخوانه ولیده او د اف بی آی لپاره چې د انتخاباتو نه یو لسرز د مخې دغه څرګند اقدام وکړ د دې معنی به دا وی چې څه باید وی د اف بی آی په جوړه تحقیقاتو کې چې د کلینټن د لوړ رتبه مشاور د پخوانی څښتن په باره کې کېدل ورستي ملیونه پیدا شوې دي. د اف بی آی رئیس جیمز کومی د جمعې پوره د کانګرس غړي د نوو موجوده موادو نه خبر کړل او د دغه ادارې نیت دا دی چې دغه مواد ارزیابي کړي. ډیموکراتانو شرم شرم دې نارې کولې. د میرمن کلینټن مرستل تیمکین وای
close to an election which is in violation of normal Justice Department protocol and it involves talking about an ongoing investigation which also violates the protocol.
دا په انتخابات ته نږدې وشول چې دا د عدلی د وزارت د عادي پروتوکول نه سرغړونه ده او په دې کې هغه خبرې هم شامل دي چې د دوامدار تحقیقات په باره کې کیږي چې دا هم له پروتوکول نه سرغړونه ده او تر کومه حد پورې چې موږ وس په یو ګور رئیس کومې د دغو ایمیلونو د محتویاتو په باره کې هیڅ نه پویږي او موږ په دې نه پویږو چې کدا هیلری کلینټن ته دی یا د دې لخوانه دی ځکه نو دا یو پر شانیده. د ډیموکراتانو انتقاد د جولای د میاشتې خلاف دی کله چې د کومي په نتیجه خوشحالي څرګنده کړه چې وای د کلینټن په خلاف باید جنایي تورونه ونه لګول شي چې د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنیو چارو د وزیر په حیث په خپل کور کې په شخصي ایمیلونو کې مکاتبه ساتلې وي. په عین حال کې جمهور غوښتون کې داسې دلیل راوړي چې د اف بی آی د غیر معمول اقدام په علت په نوو ایمیلونو کې یو څه مهم باید وي. دا استازو په مجلس کې جمهور غوښتون کې غړی باب ګودلټ انوای
We don't know what the basis was for Mr. Comey making the decision. We do know they know something is there.
موږ نه پوهیږو چې د خاغلی کومي لپاره د دغه پریکړې اساس څه و. موږ پوهیږو چې دوی پوهیږي یو څه شته. موږ پوهیږو چې په میلیونو امریکایانو په درس هیواد کې په ایالتونو کې لا پخواره ورکړی دي. دا معلومه نه ده چې د اف بی آی د اعلان تاثیر به په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون باندې څه وي. مګر د عامه افکارو سرویګانې ښیي چې حتی د جمعې د ورځې د اعلان نه د مخه د کلینټن او ټرمپ ترمنځ سیالي نږدې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سکال د ننګرهار په ولایت کې د کوکنارو کې د پروس کال په مقایسه په سلو کې 4 زیات شوی دی. په مکلی نور تفصیل جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې.
د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت او ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان ترمنځ هغه وکړلیک لاسلیک شو چې لمخې د کوکنارو او نورو نشئی بوټو د کر په مخنیوي کې په ګډه مبارزې او همغږي ټینګار شوه. د نشئی توکو سره د مبارزې وزیر اغلی سلامت عظیمی دغه هوکړلیک تر لاسلیک وروسته خبريالانو ته ویل دغه سند لډیرو بحثونو وروسته چمتو کړی دی.
له بحثونو او خبرو اترو وروسته د کوکنارو د کښت او تولید پر زیاتوالي چې سکل ملره ایوی پایلې ته ورسېدو او هغه دا چې موږ څنګه کولای شو په ختیځ زون کې د سیمه ییزو ادارو سره په همغږۍ دغه برخه کې وروستۍ موخې ته ورسېږو.
اغلی اعظمی ویل تر هغه چې امنیتي حالات نه سم شوي نو د نشئی توکو د کر او قاچاق په مسله کې بریالیتوب ګران خبره ده. په دغه کانفرنس کې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ویل سګنې کال په ننګرهار کې د کوکنارو کر د پام وړ زیات شوه او دا ځکه چې دغه ډول بوټو کرل لا امنیتي حالاتو پورې تړلې دي.
یو وخت ننګرهار له کوکنار نه خلاص شو، هم د ولایتي ادارې په هڅه او هم د ولس په همکارۍ نن متاسفانه سږکال درې څلور سرنه دلته زیاتوالی راغلی دی او دا هم د ولایتي ادارې لپاره هم د ننګرهار لپاره
د شمیرو لمخې تیر کال د ننګرهار په کچه 10000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی او چې سه کال دغه کچه 4343 هکتار ته پورته شوې ده. والی په جنوبی ولایت هلمند کې خپل پخوانی ماموریت ته په اشاره ویل د هغه ځای په څیر به د ننګرهار لاغو پخوانو سټو سره مسابو کې چې د نشئی موادو په پیر پلور او قاچاق کې ښکېلي.
ما د خپل ماموریت په وخت کې بيخي په صغر دوايي مچې دا لوی لوی سټی مره چې پکړې دي او بل اخر د خپل منګلو د مسپرلې دي اما غیله تو چلته کمښت راغی نو په دې برخه کې سازش زه فکر کوم له ولس سره جفاده د خلکو سره جفاده له هیواد سره جفاده ځکه چې زمونږ د نامنوي عوامل تر زیاته کچا پور نور عوامل شته تر زیاته کچا پور مخدره مواد او د مخدره مواد زیاتوالی
ویل کیږي چې د ننګرهار په ډیرو غرنیو سیمو کې د نشه یي توکو نه په لاس راتلونکو پیسو وسلوالې ډلې تقویه کیږي چې دا چاره د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د قندوز د ولایت روغتیایي چارواکي وایي هغه ماشومان چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د ملي کمپاین په وخت د واکسین کېدونه پاتې شوي وو د صحي کلینیکونو د ګمارل شوو روغتیایي ډلو لخوا واکسین کېږي. پام وکړئ نور تفصیل ته زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند په رپورټ کې چې د قندوز نه رالیږلی.
د قندوز ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ښار او ولسوالیو له مرکزونو پرته په نورو سیمو کې د پولیو واکسین نه تطبیقیږي. د دغو سیمو ماشومان ته په صحي کلینیکونو کې هغه وخت د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکوي چې کورنۍ یې د درملنې لپاره د سیمې صحي مرکز ته یوسي. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې د دوی لومړنۍ هڅه دا ده چې له هرې ممکنه لارې څخه لرې پرتو سیمو او هغه ځایونو ته دولت پکې حاکمیت نه لري د پولیو واکسین ورسوي. خو که د دوی صحي ټیمونه له ستونزو سره مخ کیږي نو په کلینیکونو کې ګمارل شوو روغتیایي کارکونکو لخوا د سیمې ماشومانو ته واکسین رسول کیږي. جیلانی زیاتوي چې هر میاشت د دغو صحي ټیمونو لخوا په قندوز کې له 150,000 څخه تر 160,000 پورې ماشومان واکسین کیږي.
اوس خلک پوهیږي چې اهمیت د واکسینو څنګه یعنی چی شي. هغه وایي چې دا پیغام واخلي او خوشبختانه زه ویلی شم درته چې دې ټیمونو پوشش مونږ ته راځي میاشت په میاشت. مونږ تقریبا په میاشت کې 150,000 ماشومان واکسینو د همدغه ټیمونو طریقه دا خپله اوس دلته ثابتېږي چې د خلکو دپاره د واکسین تطبیقول یو اهمیت لري او خلک په دې باندې پوه شوي دي.
د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د خلکو لپاره د پولیو واکسین تطبیقول اهمیت لري او په دې پوه شوي دي چې واکسین د دوی اولادونو ته صحت ورکوي. د عام روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیمی وایي چې دوی له ملي کمپاینونو پرته په واتیا صحي مرکزونو کې د پولیو د واکسینو دایمي مامورین لري چې له کمپاینونو پاتې ماشومانو ته واکسین کوي.
موږ علاوه دي نه چې څلور ورځې لپاره د ان آی ډي پروګرام یا د نېشنل ایمونایزیشن شندې چې دا د ملي او د واکسیناسیون ملي ورځ په نامه یادېږي. یعنې د دې نه په غیر هم زموږ په اتاویا مرکزونه چې صحیح مرکزونه چې هغه دائما فعال دغو په ټولو مرکزونو کې زموږ د واکسین تطبیقېدل د واکسین په ټولو مرکزونو کې فعال دي. موږ سیار او ثابت ټیمونه لرو یعنې په ټولو مرکزو کې زموږ واکسین همیشه موجود دي چې هر څوک مرکز ته مراجعه کوي ماشومان کولی شي واکسین کړي.
د قندوز ځینې اوسیدونکي وایي چې دوی د پولیو د واکسینو په اهمیت پوهیږي خو په سیمه کې ناامني د دوی اولادونو ته د پولیو د قطرو د ورسېدو مخنیوی کوي. د قندوز له ښار څخه د باندې د یوې ناامنه سیمې اوسیدونکي سید احمد وایي چې په کلینیک کې ماشومان واکسینوي.
اگر چې زموږ سیمې ته د پولیو څاڅکي والا نه راځي د نامنې د وجې نه نو زه غواړم چې خپل ماشومان د لرې سیمې ته کلینیک ته د پولیو دپاره بوزم. په دې خاطر که چېرته ماشوم پولیو ونه کړي هغه مایوب ګرځي، هغه د کور د ټولنې د اوږو بار او همدارنګه د ټولې جامعې د اوږو بار ګرځي. نو په دې خاطر چې زما ماشومان د مایوبیت څخه وژغورل شي نو زه غواړم چې هغه کلینیک ته بوزم تر څو مایوب نه شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه وروستي مطلب په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان وای هیله لري چې زربا هغه مشهوره افغان مهاجره چې میرمن شربت ګل نومیږي او د پیښور پولیسو نیولې وه له زندان خوشی شي. اغلی پویان دا خبر از من دا همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړی دا.
محترم پویان صاحب، د افغان مشهور سهرې شربت ګل د نیولو او دغه نه پس چې کوم الیزل شوی د ساسو لخوانه په اسلام آباد کې د سفارت لخوانه وروستۍ نتیجه څه ده؟ د افغان مشهور سهرې شربت ګل دا وخت چیرته د سرنوشت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه چې تاسو خبر یاست د افغانستان تبا بی بی شربت ګله چې دا وخت متاسفانه په زندان کې ده او د افغانستان د مونیلیزا په نوم باندې یادیږي. دا مخکې خو دوی اعلان کړی وو چې افغانان چې کوم پاکستانی پیژندپاڼې جوړې کړې دي دوی باید خپلې پیژندپاڼې بېرته تسلیم کړي او د اکتوبر 1 نیټې ورته ورکړې وه چې دا په مجموع کې 300,000 افغانانو دا پیژندپاڼې جوړې کړې دي. نو اول خو د هغه کوم اعلان خلاف دوی عمل کړی دی چې کوم دوی مخکې فیصله افغانانو ته خبرتیا ورکړې وه چې هغه د اکتوبر 1 نیټه ده. درشم نیټې نه وروسته دوی ویلو چې بیا به موږ اقدام کوو د هغه کسانو نیولو باندې چې هغوی د دې اعلان خلاف عمل وکړي. متاسفانه بی بی شربت ګله چې فیصله د ښکلا د افغان ښځو د ښکلا او د معصومیت سمبول دی دوی څو ورځې مخکې د کور څخه ونیوله او زندان ته ویوړله. دا خو دقیقه نه ده چې کمیونټي پورې زندان کې ویزه کې چې اوس هم حالې ځلې روانې دي. جناب سفیر صاحب د سرتاج عزیز سره مور باندې خبرې کړې دي، وزیر صاحب داخلي سره هم خبرې کړې دي. کېدای شي چې دا ډېر نږدې راتلونکو کې، یعنی په دې 2-3 ورځو کې خلاص شي کومې وعدې چې د پاکستان حکومت ورکړي. منتها که دوی فیصله دا کارونه کې خپل د وعدو خلاف عمل وکړي نو بیا به 14 ورځې ساتل کیږي.
تاسو سره رابطه شوې ده؟ تاسو له خوانه چا کورسل دلی د هغه وضعیت د هغه خبرې اوردلې مې دي؟ هغه نشر بدګل خپل سوې
په ډیر تاسف سره چې لکه همیشه چې دوی د خپل خلاف د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي. ما سره هم دا چلو که د جمعې په ورځ ما ته اجازه راکړل شوه چې زه لاړ شم بی بی شربت ګله په زندان کې د نږدې نه وګورم، د هغوی د صحت او د حالاتو جاج واخلم. نو زه لاړم زندان ته، حتی هغه کومه ټاپم چې یو څوک چې د زندانی لیدلو ته ځي هغه ټاپم زما په لاس باندې وال شوه. دننه ننوتلم، د انتظار خونه کې کېناستم. 15 دقیقې وروسته هغه پولیس افسر د زندان زما د ناستې خونې ته راغی، راته ویل چې ستاسو اپاینټمنټ کنسل شو. زه ډېر خپه شوم ځکه چې دوی ما سره وعده وکړه او هلته لاړم. بیرته زما اپاینټمنټ کنسل کړ. نو ځینې حرکات داسې مجهول دي چې سړی ورباندې ډېر خفه کېږي. دغسې یوه پېښه وشوه، متاسفانه اجازه یې رانه کړه چې دا د نږدې نه وګورم.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پای کې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د سانډیګراډ په حساب باندې یو ځل بیا واورئ. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجې اټکل شوې ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 11 درجې اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15 اټکل شوې ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 1، په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجې اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3، په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 18 درجې اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14 اټکل شوې ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12 درجې سانتي ګراد اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14 درجې ده. په لوګر کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 ده. او په شمالي او جنوبي سالنګ کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2 درجې ده. او په سالنګونو کې واوره کیږي. محترم اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ د دواړو خبرونه په انټرنیټ کې په voapashto.com واورئ. د خدای په امان، ورځم نیکمرغه.